یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. په دې نیم ساعت کې به د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره واوسیږم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، په غزنی کې د روان امنیتي وضعیت او د ښار ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه وروستي جزئیات درکو. د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د یو شمیر کسانو د استلو په غبرګون کې د اعتراضونو په اړه راپور هم لرو. د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل د انتخاباتو د کمیسیون دروازه بنده کړې ده او نور موضوعات. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ښار ته واستول شي. د زابل امنیه قمندان وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لویې لارې د خلاصون لپاره چې نن طالبانو تړلي عملیات کوي. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوي ټاکل شوي غړو نن لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ښار ته واستول شي. جمهوری ریاست وایي دا پریکړه تیره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قمندانۍ په غونډه کې وشوه. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ویلي چې ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د غزنی له والي امنیه قمندان او د 203 تن در قلي اردو له قمندان سره خبرې وکړې. په عین حال کې ټاکل شوی چې د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان نن په کابل کې د غزنی ښار د روان وضعیت په اړه مظاهره وکړي. د غزنی د ولایت شورا مرستیال امان الله کامرانی په دې اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې او حکومت باید د مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه پورته کړي.
د غزنی خلکو چې هغه په کابل کې دي، هغه که وکیلان د شورای ولایتي دي، که وکیلان د پارلمان دي او که مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو دغه په جماعت کې لمخه دلته مظاهره وي او هغه د دې په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلامه لازمه ده په اندازه دفاع نه ده سوي.
بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکو دو ورځو پورې به په غزنی کې وضعیت بدل شي. دفاع وزارت ویلي ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د وختو د مخنیوي لپاره په غزنی ښار کې د طالبانو پر ضد عملیات ورو پر مخ ځي. په عین حال کې په افغانستان کې نړیوال ائتلاف ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غزنی ته پوځي سلاحکاران استولي دي. د زابل امنیه قمندان وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لویې لارې د خلاصون لپاره چې نن طالبانو تړلي عملیات کوي. سمنوال غلام جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مسافر پر دې لویې لارې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روانې جګړې له امله له څلورو ورځو را په دې خوا د کابل کندهار لویې لاره هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. په کندهار ولایت کې شاوخوا 2000 مسافر چې له کندهار هلمند فراه او هرات څخه مرکز کابل ته تلل بند پاتې دي او وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د ایستل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو هم نن په یوه اعتراضي حرکت سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شان حرکتونه د دوی ورځنۍ چارې او کارونه له خنډ سره مخ کولی شي. په عین حال کې مولوي ترخیل محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې دا کار د پلویانو کړی دی او په خبرې دوی دا وضاحت غواړي چې ولې د نوموړي نوم د کاندیدانو له وروستي لست څخه ایستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوي معترضو کاندیدانو فوزیه کوفي او شایسته باز ناصري هم یوه اعتراضیه غونډې ته وویل چې له هر ډول سند پرته نومونه له لست څخه ایستل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره نوې ټاکل شوې غړو نن لوړه وکړه. وکیلانو نن په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه لوړه وروسته له هغې کوي چې د تېرې میاشتې په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو تر اوسه د درغلۍ داو سیوری غوړولی دی. ټاکل شوې چې د روانې اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته د پارلمان 322 غړي به نوی صدر اعظم ټاکي. د جولای د 15مې په عمومي انتخاباتو کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د سترې بریا په خپلولو سره د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند ته ماته ورکړه. د تحریک انصاف ګوند د پارلمان کافي څوکۍ نه دي ګټلي چې په خپلواکه توګه نوی حکومت جوړ کړي او اړ دی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي، او د دې ګوند مشر عمران خان به یې هم مشري کوي. د سیاسي اپوزیسیون ګوندونو د ګوندونو ملاتړو د هغه څه په وړاندې چې دوی په انتخاباتو کې درغلي او بې نظمي بللې اعتراضي لاریونونه کړي، او هم یې مستقیما د دې هیواد ځواکمن پوځ تورن کړی چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د پاکستان کوټه ښار ته نږدې پرون د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 14 نور لادرکه دي. د پولیسو یو افسر وویل ویره ده چې 14 لادرکه شوي کان کیندونکي به هم وژل شوي وي. چارواکو ویلي چې چاودنه د میتان ګازو له امله شوي او په کان کې د ګاز د خورېدو له امله د ژغورنې چارې درېدلې دي. او وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې اعلان وکړ چې په چین کې د شاوخوا 1 میلیون اویغوریانو د بې ځایه کېدو په اړه ژوره اندېښنه لري، د چین دولتي رسنۍ نن د لومړي ځل لپاره ادعا وکړه چې په لرې لویدیځ شنجن ولایت کې د یوه ستر ناورین مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د تبعیض له مخې له نژادي تصفیه کمیټې د اګست په 10مه وویل په چین کې قومي اویغوریان د افراطیت ضد مرکزونو کې ساتل کېږي او په میلیونونو نور هم د بیا روزنې کمپونو ته اړ ایستل شوي چې دې کار د چین د اویغوریانو سیمه په داسې یوې سیمه بدله کړې چې یو لوی تعقیب ځای ته پاتې کیږي. د حکومتې ویلي په شینجن کې اکثره تعقیب شوي اویغوریان او اقلیت مسلمانان په جرم رسما نه دي تورن شوي او نه هم محاکمه شوي دي. د چین ګلوبال ټایمز ورځپاڼې نن وویل په شینجن کې د خلکو د حقونو د سابقې په اړه د انتقاد هدف دا دی چې په سیمه کې ناارامیو ته لمن وویل شي او هغه بې ثباته کړي.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو نن پر غزنی ښار د طالبانو د پراخو حملو څلورمه ورځ ده. وابوري چې په دې جګړه ځپلي ښار کې څه تیریږي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان په کابل کې راټول شول او له حکومت څخه د ښار ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. په نور موضوعاتو کې په روزګان کې د کابل کندهار پر لویه لاره ناامني
ولا دولتی کسان خلاص په پټه باندې کلاس او د ښکارا تګ را تګ نس کوله چې اوس جنگونه یې کلمه انت ولاړ کله چشته ولاړ بل جنگونه خامخاسته نو
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د ورستی فهرست په وړاندې اعتراضونه پیل شوې دي. په کابل کې د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل په یو اقدام کې چې د مدني حرکت بللای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ.
یو دې سلحامیزه مدني حرکت دا چې دا د هر افغان حق ده. دوی د دغه وضاحت غالي له دوی نه چې تاسو موږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت یې راکړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د ملي اسمبلی غړو نن لوړه وکړه. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په کابل کې نن یو شمیر مدني فعالانو په غزنی کې د روان وضعیت په اړه د یوې مظاهرې په ترڅ کې اندېښنه څرګنده کړه. دوی د عیدګاه د جومات مخې ته یوه لویه غونډه وکړه او ویل چې طالبانو په غزنی کې پراخه جګړه پیل کړې ده او حکومت باید د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال وصل وسال چې د غونډې ته ورغلی و دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. وسال صاحب، مخکې له دې چې د دې فعالانو د څرګندونو او اعتراضونو په اړه پوښتنه درنه وکړم. لومړی یو وروستی وضعیت راته ووایئ چې په غزنی کې څه روان دي. د مرستندویو قواوو د استولو خبره شوې وه، هغه قواوې رسېدلي دي که نه دي رسېدلي؟ له هغه نه وروسته به بیا د دې فعالانو څرګندونې هم چې تاسو غونډې ته ورغلي وئ له تاسو واورو.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، په پیل کې به د غزنی د امنیتي وضعیت یو کلی تصویر اورېدونکو سره شریک کړو. له هغه وروسته به د مدني فعالانو خبرې هم واورو چې هغوی څه غوښتنې لري، څه نیوکې لري په حکومت باندې. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د یو شمېر راپورونو له مخې په څلورمه ورځ هم په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې، د وښتو او پخار کې د سیمو د کنټرول خبره کوي. خو لا هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه، خو د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې په تیرو دریو څلور ورځو کې چې طالبانو په غزنی ښار برید کړی، 113 تنه وژل شوي او 212 تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا بیا یوې روغتیایي سرچینې رسنیو ته ویلي دي چې په وژل شویو کې 18 پولیس، 14 مخالف وسلوال، 13 ولسي وګړي دي او پاتې نور بیا نه پیژندل کېږي.
وصل صاحب، داسې هم ویل کېږي چې وصل صاحب مخکې له دې وبخې تاسو نور جزئیات هم وړاندې کوئ، خو یوه پوښتنه واندېښنه چې شته دا چې وایي د مړو او ټپیانو شمیر تر هغه څه چې چارواکي اعلانوي خورا زیات دی، په دې اړه تاسو څه اورېدلي؟
بالکل، نن مدني فعالانو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی خپل معلومات موږ سره شریک کړل او یا هم ځینې نتایج شوي راپورونه داسې وایي چې مرګ ژوبله تر دې ډېره ده. هغه کوم ارقام چې ما وړاندې کړل ویل کېږي چې تر 2500 پورې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دواړو خواوو ته. البته د مرګ ژوبلې په اړه بیا هم وایو چې دغه ارقام تکل صاحب دقیق نه دي. بېلابېلې سرچینې داوی کوي چې کسان ډیر وژل شوی ته ویل کېږي چې په ښار کې یو شمېر مړی پراته دي. څوک نشته چې هغه مړی له ښارونو راټول کړي او مړو ته ویل کېږي چې بوی کړی دی، او څوک نشته چې هغوی بویسي او یا هم کورنۍ دي هغوی نشته چې خپلو مړو ته رسیدنه وکړي په ښار کې. بلخوا د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې افغان ځواکونو د غزنی بالایسار نیولی دی او غزای په وسلوالو باندې حمله پیل کړې دي. د دوی په خبره طالبان د موی مبارک لسیمه په شاتم بول شوې دي، خو د غزنی ښار یو شمېر نور اوسیدونکو بیا دا ادعا کوي چې د غزنی ښار د نوابات 15 حوزه طالبانو نیولې ده او له غزای دوی هم جګړې ته دوام ورکوي. د غزنی د اوسیدونکو زیاتوي چې طالبان اوس مهال د غزنی ښار په بکاول، شاده کلا او له نوابات تر گنج سیمو پورې شته، او ته یو شمېر ولسوالۍ هم ټوله توګه باندې د دوی په لاس کې.
بله، همدغه خبرې دي، همدغه خبرې تاسو د همدغو فعالانو له قوله اورېدلی دي چې نن په عیدګاه جومات کې د غونډې لپاره راټول شوي وو.
بالکل، مخکې تر دې چې د هغوی خبرو ته راشو، ولسمشر هم د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه کړې چې ډېر ژر به غزنی ته ملاتړي ځواکونه واستوي. د ښاغلي مرتضوي د معلوماتو له مخې ولسمشر د غزنی له والي، امنیت قومندان، ملي امنیت مشر او د تندر قل اردو قومندان سره خبرې کړې او د غزنی د امنیتي حالت په اړه د هغوی څخه معلومات اورېدلي دي. بالکل، نن چې کومه اعتراضیه غونډه وه د عیدګاه جومات مخې ته، تکل صاحب هلته هم تقریبا کافي ډېر زیات مدني فعالان او د غزنی ولایت اوسیدونکي راټول شوي وو، او د دوی ادعا دا وه چې حکومت د غزنی له وضعیته پوره معلومات نه لري. د غزنی کې چې کوم څه روان دي حکومت په هغه باندې نه پوهېږي چې هلته څه روان دي. او په څنګ کې دوی دا هم ویلي چې یوازې د امنیت قومندان دی چې په ښار کې د وسلوالو په وړاندې جنګیږي. تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو هیڅ جګړه هلته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مخه نه کړې. ښه ده چې د دوو تنو توریالي جلالزی او احمد اندړ خبرې په دې اړه واورو.
زمونږ د نړۍ راټولیدنه مو خدا ده چې مونږ په حکومت باندې فشار راوړو او حکومت په دې خبر کو چې غزنی کې څه تیریږي. تر هغه چې مونږ اطلاع لرو حکومت لا په غزنی په واقعي تصویر باندې نه دی خبر.
حکومت تر اوسه پورې اقدامات نه دي کړي بلکې غفلت یې کړی دی. هغه سې د غزنی پر راس کې څوک دی؟ د غزنی پر راس کې والی دی او والی لومړنی سړی دی، هغه غفلت کړی دی.
بلې تکل صاحب، نو وروستۍ خبره دا ده چې له غزنی نه تایید شوي رپورټونه وایي چې تېره شپه هم په ښار کې جګړه شوې ده او لا هم جګړه هلته روانه ده.
بلې، ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال واصل وصال و چې د غزنی ولایت د روان امنیتي وضعیت او هلته د دواړو خواوو یعنی د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو د موقعیتونو په اړه د چارواکو او همدارس د مدني فعالانو د څرګندونو جزئیات وړاندې کول. د وصال پر راپور کې مو د هم واوریدل چې نن د کابل ښار په عیدګاه جماعت مخې ته یو شمیر د غزنی فعالان راټول شوي وو او دوی پر حکومت انتقاد کاوه چې د غزنی وضعیت ته جدي پاملرنه نه ده کړې او غوښتل یې چې حکومت باید هلته زیات ځواکونه واستوي. او همدارس و اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی پریکړه کړې ده او امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د غزنی د وضعیت د ښېګڼې لپاره د ښار ته نور ځواکونه واستوي. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د غزنی وضعیت وڅېړو. په دې اړه به تاسو ته تازه او روسي جزئیات او معلومات وړاندې کړو.
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول زیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورې قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسې. نور موضوعات هم لرو خو اوس د کابل کندهار پر لوی لار د ناامنۍ په اړه یو راپور لرو چې د هم د غزنی له جریاناتو سره بې اړیکې نه ده. د ارزګان کندهار د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي او همداراز د بسونو سپرلۍ وایي چې دا لاره له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې سخته نارامه شوې ده او دوی په ډاډه زړه تګ را تګ نشي پې کولی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له یو شمیر موټر چلوونکو او مسافرو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
دا د ارزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره ده کوم چې شاوخوا 130 کیلومتره اوږدوالی لري. د دې لارې زیاته برخه کند او کفر ده. د نامنی لوجی واسي د ګوتو پښمیر موټر تاګ را تاک پرې کوي. د دې لارې پر سر موټر چلوونکو او تلونکو سپرلیو د یک شنبه پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د غلار له کیرو شاوخوا دریو میاشت راهیسي سخت نام نسوي او په ډاډه زړه پرې تاګ را تاګ نسی کولای.
چې د طالبان پر لار زو حکومت به زموږ پر لار راسي، چې د حکومت پر لار زو طالبان به زموږ پر لار راسي. یاره خو اوس د طالبان په لاس کې دی، اوس د حکومت په لاس کې. بلا خو کار د ګډوډي دي سره درک نه منیږي.
بلا دولتي کسان خو داسې په پټه باندې کلاسي او د ښکاره تاګ را تاګ نسی کولای. چې اوس جنګونه یې کله مین ته ولاړ یو کله چشته ولاړ یو. بلا جنګونه خامخاسته نو لار مو سره خرابه ده، سمه لار مو نه ده.
پر دغه لویه لاره باندې یاره تقریبا په 50% کې باندې 50% طالبان پلاس کی وی پلاس پسره دولت پلاس
د چوری ولسوالی وسیدون کما یم اسفاری زن کندار یار نه سم فلای مشکل ډیر دی راته
جنگ مشکل دی د مین دی د سکرا یو غواړي یو د سکرا نه غواړي. بالا
دغه موټر چلوونکو د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په خوابه پر دغه لار د ورځې 50 موټر لسپرلی ډکېدل او تلل به خو سدلس موټر لپاره هم سپرلی نه پیدا کیږي او ټول موټر چلوونکي ورته لاس تر زنه ناشتي.
نو موږ په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خواري منسته سپاري نهسته چې راسي اډې د تګ را تګ وکړي. موږ چې په خواب 15 کلمبر رسیدي اوس په 10 رسیدي. لامل یې دا دی چې د لار سره خرابه ده، جنګونه دي او معنا طالبان کله حکومت کله څوک نه
وختې مې 50 موټر راسته وله اوس د 50 لس لنه نسمه. امیلیا دغه دي چې سپارنګرده پر کور ناستې د لاره بیا امنیتي ده.
د یادلاري پر سر اتلون کې سپرلی هم زیاتوي چې په خوا به له کندهار او روزګان ته تلل او یا هم له روزګانه به کندهار ته تلل، نو 1500 روپۍ کرایه به یې ورکول، خو اوس 1000 روپۍ کرایه ورکوي. دغه موټر چلوونکي او سپرلی دولت ته خواست کوي چې د یادې لارې امنیت یې ورته خوندي کړي او ورته ودي رغوي.
غواړو خو له دغه چې لاره امنیت شي، لاره جوړه شي، دا خپل مسافرین داسې تګ راتګ پر دغه لاره باندې کوسهګلوت باندې
موږ دا غواړو چې زموږ لاره جوړه سي، مانا امنیت راسي، نه دی موږ ښه تګ راتګ وکړو، په ښه خلاص پښه باندې ولاړ شو، مریض در ښاره پورې ورسېږي، ښه به سمه ده.
د اروزګان امنیتي مسؤلین هم د خلکو خبرې تاییدوي، خو وایي چې دغه لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د کندهار امنیتي مسؤلین بیا هم د پخوا په څیر ژمنه کوي چې د دغې لارې د به امنه کېدو په مخه د عملیاتو پلان لري. د دغه ولایت د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته داسې وویل:
اورګان په مربوطاتو کې عملیات شوي شوي دي، دغه عملیات د اردو د پولیسو لپاره هغه څه ډېر مشکلات چې را خط کړل نو د کوم څه مشکل سره شوي دي. ما در ټول چې څنګه عملیات شروع کړي د خیر سره د زه راتلونکي کې د شروع کې د څه حال ته اورګان نه وزیر عام دی اړین او مهم دی هغه د څه ځان شروع کړي د غلط امادګۍ په څیر.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ښاغلي دراني څو میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دغې لارې د خلاصون په موخه د عملیاتو پلان لري، خو د دغې لارې زیاتې برخې لا هم د وسلوالو طالبانو په واک کې دي او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهده وي.
له اورزګان راپور مو اورېده قدرمن اورېدونکو. نړیوال مسایل او نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې دا دی وړاندې کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا د متشبثو ښځو د لاسي صنایعو څلور ورځنی نندارتون نن په کابل کې پیل شو. د یاد وزارت ویان مسافر خو غندي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو نندارتون هدف د میرمنو لاسي صنایعو ته بازار موندنه او د ښځو له اقتصادي فعالیتونو ملاتړ وباله. د ښاغلي کوکندي په وینا په دغه نندارتون کې د 1500 ولایتونو متشبثو ښځو په سلو غرفو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. دی وایي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په پلان کې لري چې دا ډول نندارتونونه په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د کرنیزو تخمونو د پروسس او تجزیې او مجهز لابراتوار د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې په کار پیل وکړ. د یاد ولایت د کرنې رئیس سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل د دغه لابراتوار له لارې تر اوسه 1200 میټریک ټن اصلاح شوي تخمونه تولید شوي دي. ښاغلی قلم وایي د دغه لابراتوار له لارې د تخمونو ډولونه، بېلابېلې ناروغۍ او د تخمونو سموالی تشخیصیږي. د ده په وینا اصلاح شوي تخمونه به د راتلونکي فصل لپاره د دغه ولایت په بزګرانو وویشل شي چې په دې سره به یې په حاصلاتو او اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو 1500 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریژو 1.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1100 افغانۍ، یو لیتر پیټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بارنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 2 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانه 9 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1.02 شپېته افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1595 افغانۍ.
له یوسف خان زدران نمو اقتصادي خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د مرکزی پارلمان نویو غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. دوی د لوړې مراسم نن په اسلام آباد کې ترسره شول. صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او د شپه د نورو جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې را سره دی. ستانگزی صاحب، څو غړي لري اصلا د پاکستان پارلمان او دغه لوړه څوک ورکوي دوی ته؟
د پاکستان مرکزی پارلمان خو 322 سیټونه لري، یعنی همدغه مرغړی باید ورته وټاکل سي. 216 د انتخاباتو لارې راغله او پات نور همدغه ګوندونو چې ډېری اکثریت وګټل د دوی لخوا یو کس را معرفي سوی دی او دا نورې پوره کړي دي چې اقلیتونه پکې راځي او نور خلک. د لوړې په دې مراسمو کې چې نن ترسره شول د پاکستان په اسمبلی کې په اسلام آباد کې، پخوانی صدر زمان راغلی او لغې ډلې یوسف رضا ګیلانی او نور کسان، همدارس اوسنۍ د صدر زمۍ لپاره هیلمن عمران خان هم راغلی او د لوړې مراسم تر سره کړل. د دوی لپاره د لوړی مراسم د پاکستان د پارلمان اوسنی مشر یعنی د پاکستان د پارلمان نولسم مشر سردار ایاز صادق ورکړه.
سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
لکه څنګه چې واردل دغه د لوړی مراسم نن په پارلمان کې ترسره شول، همدغه 324 غړي به په همدې اونۍ کې د پاکستان د پارلمان نوی مشر هم ټاکي او بیا به د مرستیال لپاره هم رایه ورکوي. که څه هم تاریخ انصاف پاکستان د جولای 15 پارلماني انتخاباتو ګڼې څوکۍ ګټلې، خو مخالفو ګوندونو یې وار له مخه د پاکستان د صدر اعظم او هم د پارلمان د ریاست لپاره د کاندیدانو د درولو خبره کړې ده. راس هم دا دی که پاکستان کې د یو کاندید د قطعي بریا خبره هم کیږي، خو بیا به هم په پارلمان کې مخالف ګوندونه باید خپل یو کاندید ودروي څو هغه رسم پوره کړي.
بله بله. او د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره ستانکزای صاحب د پارلمان غړي څه وخت رایه ورکوي او د اپوزیسیون غبرګون د ټولو جریاناتو په اړه څه و؟
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د صدر اعظم لپاره اوسنی هیلمن عمران خان وروسته له دې چې په انتخاباتو کې ګڼې څوکۍ وګټلې د جولای په 15 وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ تر ورځې پورې به خپل حکومت جوړوي. د پاکستان د ازادۍ ورځ 14 د اګست سبا ته ده او ویل کېږي چې په ګڼو مراسمو به ترسره شي، خو عمران خان تر اوسه پورې د لوړی مراسم ترسره کړي نه دي او یا یې صدر اعظم ته رسمن نه دی ورغلی، ځکه چې دی په دغو ورځو کې د نویو وکیلانو د راجلبولو په خاطر مصروف و او تر اوسه پورې دغه پروسه ته دوام ورکړه. اوس دی وایي چې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره کافي رایې ګټلې دي، په دې سربېره چې دی خپله ګڼ کسان لري، نور آزاد وکیلان هم را خپل کړل دي.
یعنې له ګوندونو سره هم ښکاري چې له دې خبرو
نه وړو ګوندونو سره خو د فوکس ډېر په آزادو کاندیدانو چې له بېلابېلو نه آزاد کاندیدان را
وستل
او د پی ټی آی یا د تاریخ د پاکستان د تاریخ انصاف ګوند غړیتوب یې ورکه او اوس به هغوی تمه ده چې ده ته رایه ورکړي. خو د اپوزیسیون یا د مخالف په اړه باندې باید ووایم چې د مسلم لیگ نواز ګوند، د پیپلز پارټي ګوند او د پښتنو عمومي ګوندونو قومي اسمبلی او عوامي نېشنل دوی په پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو خبره کړې ده، ویلي دي چې پراخې درغلۍ وشوې. دوی اردو متهمه کړې ده چې په پاکستاني پارلماني انتخاباتو کې دوی لاسوهنې کړې دي او د دې لامل شوی دی چې عمران خان بریا خپل کړي. خو عمران خان هم دغه خبرې رد کړې دي، د پاکستان اردو هم دغه خبرې رد کړې دي، د اروپایي ټولنې نظارتي ټیم هم د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې درغلۍ رد کړې دي، خو د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو باندې انتقاد کړی دی.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د پاکستان د مرکزي پارلمان او د نوو غړو د لوړی د وفاداری د لوړی په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې وروستۍ موضوع را اخلو. په کابل کې د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل نن په یو اقدام کې چې دای وایي مدني حرکت دی، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د وروستي فهرست په وړاندې دا د ښاغلي مولوي ترخیل او یو شمیر نورو کسانو لخوا د اعتراض یوه برخه ده. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده، په دې اړه نور جزئیات راکوي. تورمن صاحب.
بله تکل صاحب، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات لپاره د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د ایستل شویو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لیست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو هم نن په یو اعتراضي حرکت سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې دي. د مولوي ترخیل محمدي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې دا کار د پلویانو کړی دی، او په خبرې دوی دا وضاحت غواړي چې ولې د نوموړي نوم د کاندیدانو له روسي لیست څخه ایستل شوی دی.
یو ډېر حامیزه مدني حرکت دا چې دا د هر افغان حق ده. دوی دغه وضاحت غواړي، له دوی نه تاسو مونږ ته د دې دلایل راکړي، ثبوت راکړي، تاسو په کومو دلایلو باندې دا نومونه حذف کړل.
خو د کابل د امنیت قمندانې ویا حشمت سنگزی شیبه مخکې ازادي رادیو ته ویل چې دا یوازې د مولوی ترخیر محمدی پلویان نه دي بلکې د نورو هغو کاندیدانو پلویان هم دي چې نمونه لسیخه وستل شوې دي. تکل سیب د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خبرګون به داده چې دوی وایي چې دا شان حرکتونه د دوی ورځنی چار یو کارونه لخن سره مخ کولای شي. دغه کمیسیون ویان او غړي حفیظ الله شمی ازادي رادیو ته وویل
زره مدني حرکت تظاهرات تحسن د دې یو مدني حقوق ته توشي استفاده کوي ولې په هیڅ عنوان باندې موږ د قابل قبول نه چې د کمیسیون دروازې مخ کې او د کمیسیون د کارو په مخ کې چې عملیاتي پروسه د اوج نه لري او د هغه خندو ګرځي دا موږ د هیڅ قابل قبول نه دیم او اوس حکومت باندې په مسولینو باندې لطفا خپل وظایف تر از د یو کی او د غاسو چې مظاهره کې دی باید بلی پوه شي چې هر نوع تاخیر په انتخاباتو کې
د په داسې حال کې ده چې تېره ورځ فوجي کوفي او شایسته باد ناصري چې د دوی نمونه هم له دغه لیست څخه ویستل شوي دي دوی هم په یوه اعتراضیه حرکت کې وویل چې پرته له هیڅ دلیله د دوی نمونه ایستل شوي دي. بلې تکلسب
ډېره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو د